درنو دوستانو ستړي مشي زاج ملاندې مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې تاسو د مایکرو د ژوند رنگونو پروګرام اوري چې نن به پکې د یوې افغان ژورنالیست او همدارنګ یو افغان ژورنالیست سره خبرې کوو د هغوی د ژوند په رنګ باندې خو تر هغې مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي پناځای بدل شوی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر د نړیوالو پراختیج چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقونو د نقص یو شمېر نور موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. بلخوا طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولي. د رپورټونو له مخې حمید جلال د سه شنبې په ورځ په کابل کې وروسته لاغه په ډزو وژل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه کې نن لیکلي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان نیولي دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څېړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیښې په څیر ورته په یو شمېر ملکیانو ډزې کړې چې یا ټپیان شوي او یا وژل شوي دي. په پیښور کې د پولیسو د غزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پیښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشاد خان وویل د ورسک د میچنۍ تھانې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. ارشاد خان په وینا د دې پیښې په تړاو شپږ وتنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. او د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي شپږویشت کلن عبدالکریم بدخشي نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومونوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د آی سی آی سازمان په قربتوب په مسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشي شپږویشت کلن دی او سیالي مومونوف درویشت کاله عمر لري چې تر اوسه یې دولس سیالۍ ګټلي او څلورې بایللې دي.
د ژوند رنگونه
دوستان زموږه غږ له ازادۍ رادیو ناوړې د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو خبريږي او د ماخام تر وو بجو پورې وبخې دې سهار له وو بجو شپږو بجو نه د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس یو ویشو پنځه ویشو د شپې له خوانه بیا په منځنیو څپو دولس شپږ نبی اورېدلی شئ. د ژوند رنگونو پروګرام کې نن زه اجمل اندر سره یم او په دې باندې به نن خبرې کوو چې ژورنالیستان تاسو تل په رسنیو کې اورئ، د دوی رپورټونه ګورئ، خو دوی خپله څه ډول ژوند لري. په ځانګړې توګه ښځینه ژورنالیستان چې په وروستیو کې زیاتره خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي او همدارنګه نور ژورنالیستان خپل کارونه څنګه مخې ته بیایي. ژورنالیزم داسې وچاره ده چې کله چې ته رپورټ ورکوي د رپورټ لپاره کافي تحقیق پکار دی، کافي معلومات پکار دي، دا به راټولوي او همیشه د رپورټ یو اړخ د تاسو د رپورټ نه د تاسو له معلوماتو نه هسې چې پکار ده خوښ نه وي، خوشحاله نه وي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي په رسنیو باندې له بیلابیلو لورو محدودیتونه راغلي. ځینو رسنیو خپل هغه بودیجې کمې شوي دي، مرستندویه ادارو ورسره مرستې کمې کړي دي، خپل کارمندان کم کړي دي. ځینې رسنۍ د طالبانو د محدودیتونو له کبله بندې شوي دي. د موسیقۍ خپرونې، نورې تفریح خپرونې دا مهال په تلویزیونونو او رسنیو کې نشته. زیاترو ژورنالیستانو کارونه له لاسه ورکړي، ډېر ژورنالیستان له هېواد نه ووتل. نو د افغان ژورنالیستانو د ژوند رنګونه هماسې چې د نورو افغانانو د ژوند رنګونه ملاوی دی، د دوی د ژوند رنګونه هم داسې دي. ګڼ ژورنالیستان په ډیرو ستونزو کې کار کړی یا کار کوي یا کارونه له لاسه ورکړي دي. نن راسره له افغانستان نه همداسې یوه ژورنالیست مجدا عزیزی په خبرونه کې میلمانه ده. له دې سره به وغږیږو چې په خاید څه کار کوو، زده کړې څنګه پرمخ تللې دي او وس څه کوي. مجدجانې خپرونې ته ستړي مشي، دا راته ووایه چې زده کړې دي څنګه کړې دي په مکتب کې خونځي کې چیرته دي خونځي ویلې او څرنګه دی وغوښتل چې یو ژورنالیست شي؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه مینه درنښت تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ما خپل لومړی زده کړې همدغه کابل کې کړې دي، بیا وروسته د کانکور لازمینې څخه مې دولتي پوهنتون ته کامیابه شوم. له هغې نه وروسته بیا ما سر وکړنه د حقوق پنځي ویلې. د دې ترڅنګ بیا ما ځینې کورسونه ځینې ورکشاپونه د ژورنالیزم په برخه کې کړې دي.
په کوم رسنیو کې دې کار کړی دی؟ په هغه ښه وخت چې د تا په یادېږي چې خوشحاله وې د خپل کار نه، له کومې رسنۍ سره وو او څه دې کول؟
ډېره زیاته مننه اجمل جانه. ما په مختلف رسنیو کې، ځینې تصویري رسنیو کې، ځینې صوتي رسنیو کې کار کړی په مختلفو څانګو کې. لکه په مثال په توګه تاسو ته وایم چې په یو خصوصي رسنه کې مې د ګزارش په برخه کې کار کړی، په ځینې رادیوګانو کې د ویاندو په توګه د مختلفو خپرونه لکه اجتماعي خپرونه، اقتصادي خپرونه او د نیوز په برخه کې مې پرزنټ کړی دي. نو مختلفو څانګو کې مې کار کړی.
له کومو خپرونو نه خوشحاله وې کله چې د خپرونې کولې؟
ما کله چې یو څوک په میډیا کې اوسي او خپل ولس لپاره خدمت کوي، نو هر څنګه چې ورته وي بیا هغې ته فرق کوي، ځکه چې هغه له خپل هماغه ذوق او کومه شوق چې ورسره لري په هماغه برخه کار کوو. خو مخکې چې دغه اوسنی نظام په افغانستان کې و، زمونږ ځینې خپرونې داسې و چې مونږ له خلکو سره باندې ګزارشونو تهیه کول او هغه بیا نشرېدل. نو هغه برخه کې نو ټول ولس سره مونږ غږیدانه و چې یوازې خزینه ویسي یا مشخص یا قشر داس نو مختلف کسانو سره او ځینې مستندونه مونږ به جوړول چې دغه محدودیتونه نه و چې یوازې باید اوس چې مونږ ګورو یوازې هلکان سي او هغه خبریران چې نارینه دي هغوی کولی شي لاړ شي. خو مخکې داسې نه و چې هر هم خزینه کولی شي او هم نارینه کولی شي چې په دې برخه کې کار وکړو. بیا زما لپاره چې ډېره خو او ما پکې ځان ښه راحت احساسول همدغه کله چې مونږ مستندونه جوړو دا زما لپاره ډېر ښه.
دغه مستندونه په څه اړه وو او په څه موضوعاتو باندې وو؟
ما خپل حقوق پنځي ویل دی خو او مونږ په دې برخه کې کومه قضایا چې کېدل، مثلا زمونږ دغه زمونږ ولایتونه کې چې دوی دومره دسترسي نه لري، نو محاکمو ته خپل کومه چې کومه قضیه کېږي ډېر وختونه داسې کېږي چې هماغه کورنۍ دا قضیه فیصله کول. مونږ غوښتل چې هماغه قضایا کې برخه کې مستندونه جوړ کړو ته دو ولس خبر شي او حکومت همدارنګه د دې قضایونو څخه خبر شي تر څو ورته رسیدګي وکړي.
یو کاري ورځ دې څنګه پیل دله؟ کورنۍ نه دې څنګه کورنۍ در سره همکاري کوله کنه؟ مثلا سهار کې چې یو کار ته تللی روزګار دې کوله، دغه ټوله ورځ یو کاري ورځ څنګه سهار پیل ده؟
کله چې یو کس که هغه نارینه وي او ښځینه وظیفه لري، نو هر ورځ لپاره یو منظم تقسیمات لري او خپل وخت مدیریت کوي او کورنۍ هم ورڅخه راضي وي په دې خاطر چې دا خپل هماغه وخت نه ښه ګټه اخلي. بیا ژورنالیست داسې مسلک دی چې ته ټوله ورځ خلک او میډیا سره او ته د ولس غږ کوې. کله چې ما وظیفه درلود نو سهار به وختي به مې په ډېر شوق به خوب نه پاڅېدلم، خپل لمونځ ادا کول، وروسته مې په دې خاطر چې ما یو تصمیمات درلود د تصمیمات په اساس مې به کتل چې نن زه به کومه کارونه به وکړم او ما نه هماغه رسنۍ سره چې زه کار کوم ما نه څه غواړي. نو بیا کورنۍ حمایت خو کله چې یو چا سره خصوصا هغه ښځینه وي او نجونو سره چې د کورنۍ حمایت نه اوسي هغه هېڅکله نشي پرمختګ وکړي په ژوند کې که به هر برخه کې وي. بیا چې په میډیا کې اوسي او ته یو ژورنالیست وي او هم یو جلی وسي او کورنۍ د سره مرسته نه کوي ته نشي کولای چې یو ځای ته ورسیږي.
نو په چارو کې په هغه وخت کې څه ستونزې څه مسلې وي چې تاسو ورسره مخ کیدئ؟
متاسفانه په مخکنی نظام کې چې جمهوریت و په افغانستان کې اوسنی نظام چې هم په افغانستان کې دی د سانسور مسله د میډیا لپاره ډیر مشکل و. په دې خاطر چې موږ ځینې راپورونه کله چې موږ ساحې ته تلو یا کومه ادارې ته تلو کومه راپور جوړول بیا موږ ته مخکې له مخې ویل شي دا به نه نشي تاسو به دا سانسور کوي یا دا زموږ لپاره بیا ډېر ستونزمند و چې موږ به داسې به هغې باندې به 2-3 ساعته کار کول چې وګورو کوم طریقه باندې دا بیا سمه راځي. نو دغه د سانسور مسله مخکې او اوسنی وخت کې دا بیا ډېره زموږ لپاره ستونزمند و چې کله چې ما یو تقریبا 2 میاشتې مخکې ما وظیفه درلوده هغه دا و چې ځینو ځایونو کې تاسو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یوازې لاړ شي او خپل هغه ګزارش تهیه کوي او راوړي. په دې خاطر چې باید تاسو یو محرم ولري او که غواړي یو ځای ته ولري چې باید یو شخصي موټر واخلئ ځان لپاره او یعنی تاسو باید 100% یو کس تاسو سره اوسي تاسو یو ځای ته لاړ شئ.
د هغه وخت کې هم په خارونو کې کار اسانه و، په اطرافي سیمو کې یو څه مشکلات و، خو بیا هم ګڼو خزینه ژورنالیستانو کار کوله. اقتصادي پلوه دغه کار څومره مهم و؟ زه نه غواړم چې تاسو په دې اوس وخت وغږیږئ، په اوس به وروسته وغږیږو، خو هغه وخت کې راته وکړه چې له اقتصادي پلوه کار او دغه روزګار تا ته د تا کورنۍ ته څومره مهم و؟
مخکې چې و رسنیز هغه خپل کارمندان و پرسنل لپاره ښه معاش ورکول، په دې خاطر چې مخکې ځینې خپرونې و ځینې اعلانات و چې دوی د هغې نه عواید کول او خپل پرسنل ته ښه معاشونه ورکول، او یو کس چې یو طبعا له هغې چې یو ځای کې وظیفه لري د هغې نه کورنۍ هم غوښتنې لري چې باید له خپل کورنۍ سره مرستې وکړي. هغه بیا چې ځینې کسان چې یعنی د دوی کورنۍ د دې معاش ته ضرورت نه لري، بیا خپل لپاره د دې معاش مهمه ده، ځکه چې انسان د هر څه ته اړتیا لري په ژوند کې. که یو کس معاش ولري او یو جلۍ وي که هلک وي، هغه کولی شي د خپل ژوند چارو په سمه توګه پرمخ سي. خو اوس که موږ د مخکې خبرې وکړو، مخکې ډېر ښه و، معاشونه هم ښه و، مثلا موږ ته ښه د دفتر لخوا موږ ته موټر ورکړی شو، یعنی موږ عمله درلوده، موږ ته په وخت ډوډۍ ورکول سهار، او دا بل مسله ده چې موږ ته د همغه د خپرونې لپاره چې څه ضرورت و زموږ ټول ضرورت که همغه سپانسر کېدل خپل د خپرونې ټول زموږ همغه ورکول.
د نورو همکاران او نورو نجونو چې تاسو سره کار کوه څه فکر کوي چې د هغوی کارونه څنګه وه؟
متاسفانه داسې خبره ده چې ما سره کسان چې و تور کار کول له هغوی لپاره ښه یو زمینه فراهم شو، هغوی په هیواد کې نه دي، یو دوه دانې دي، نور ټولې اوس په افغانستان کې نه دي او هیواد یې پرېښود دی.
اوس ته کار نه لري، دنده دې له لاسه ورکړې، ولې؟
ښه، ما چې په کومه رسنۍ کې کار کول متاسفانه چې د هغوی هغه کومه دلیل چې ما ته وړاند که هغه دلیل زه قبول لرم، په دې خاطر چې هغه دلیل معقوله ده. هغوی د خپل هغه پرسونل 10 نفر ته وکړه، په دې خاطر چې د دوی په آن او ویل کېږي چې موږ د اعلاناتو نشو اخیستلی، موږ عواید کم دی، پرسونل باید کم اوسي، او موږ نشو کولی چې تاسو ته هغه ستاسو هغه مقدار معاش دی هغه تاسو ته برابر کړو. په دې خاطر موږ ته ځینې کسان چې موږ هغوی سره کار کول موږ ټول له ډنډې څخه پرېښودل.
نو اوس څنګه یې، ورځ دې څنګه تېرېږي، څه کارونه کوي چې کار دې له لاسه ورکړې؟
انسان انسان په ژوند کې باید هیڅ کله خپل اهداف څخه لاس وانخلي. هر انسان چې په ژوند کې کوم رسالانو لري په هغې باندې ویاړي او کوښښ وکړي چې نور هم په ژوند کې بریالی اوسي. دا چې موږ هر ورځ ساه اخلو او زموږ کورنۍ موږ سره شته او دا د الله تعالی لوی نعمت دی. او زه اوس مهال آنلاین درسونه ورکوم او د دې تر څنګ کوښښ کوم چې نور شیان خپل زده کړم.
مطالعه ورسره کوي، کتابونه میتابونه تشل ولې ورسره؟
تاسو خو موضوع ته اشاره دل زما مخکې هم تقریبا یو کال مخکې مې په دې باندې شروع کړی و، خو بیا لږ یو څو موده وشو بیا ما پرېښود دا مسله. ما زه په پوهنتون دوره کې چې ومه، ما غوښتل چې یو کتاب ولیکم، بیا د هغه ټول هغه مراحل خلاص شو، یعنی تمام شو. د ننګرهار ولایت په اړه چې په دری کې ما ورته نوم لیکلی دی چې ننګرهار کې من دیدم، نو هغه ټول مسایل بشپړ شوی دی. نو انشاءالله په همدغه نږدې ورځ کې هغه به مطبعه ته ورکوو چې چاپ شي.
دغه کتاب باندې په کومو موضوعاتو دی پکې بحث کړی دی؟ کولای شي سیدي برخې را سره ووایي؟
ولې نه، کتاب په کل کې د ننګرهار ولایت کوم رسوم انانات، د ننګرهار ولایت از خلک کوم کارونو ته بوغ دي، څه کارونه کې دوی په کومه برخه کې پرمختګ کړي، ورزش برخه کې، تعلیم په برخه کې، او ځینې انجونې او هلکان چې غواړي ننګرهار ولایت سفر وکړي باید د دې په اړه پوه شي. د دوی ټول موضوع همدا دی. او د دې تر څنګ چې ځینې انجونې دې ته علاقمند یا هلکان چې ننګرهار پوهنتون کې درس وایي، لیلیه کې باید کومه نقاط په نظر کې ونیسي، او مخکې چې غواړي ننګرهار ولایت انتخاب کړي باید دا مطالعه وکړي. دا ورسره ډېره مرسته کوي.
د تا غوندې یا کار له لاسه ورکړی یا درس د لاسه ورکړی دی، د هغوی لپاره څه کېدلی شي چې وتوانېږي؟ دغه وخت خاص یې اوس تېرېږي، خصوصا چا چې دندې درلودي یا کارونه درلودل یا زده کړې درلودي، ښوونځي بندې، پوهنتونونه تړلي. دا چې ولې تړلي او ولې نه خلاصېږي، په هغې موږ همېشه بحث کوو، خو څه کېدلی شي دغه انجونې چې په دغه فارغه وخت کې وکړي او ورسره مرسته وکړي؟
ډېره زیاته مننه. اوسنی وخت کې که څوک غواړي چې ځینې روحي او رواني مشکلات څخه ځان وساتي او ځان لپاره خدمت وکړي، په اوسنی وخت په دې خاطر چې درې کاله شو هیڅ معلومه نه ده او دا معلومه نه ده چې وروسته به څه کېږي، نو په دغه وخت کې ډېره مهمه ده چې ځینې کورسونه تعقیب کړي، مطالعه وکړي، ځینې کتابونه ځان لپاره له کتابخانو څخه واخلي. او د دې تر څنګ آنلاین درسونه شته چې حتی پوهنتونونه شته چې دوی کولی شي چې هر پوهنځي کې چې دوی خوښه دي هماغه پوهنځي وایي، تر دې تر څنګ هغوی کولی شي چې ځینې کتابونه په کور کې مطالعه وکړي، ځینې د ژبې کتابونه واخلي، ځان لپاره آنلاین درسونه وایي. دا به ورته ډېر ښه وي.
خپل راتلونکي په اړه باندې څه فکر کوي؟ آیا فکر کوي چې بیرته به ژورنالیزم ته یا د یوې ژورنالیست په توګه کار ته ستنه شي یا د یوې ښوونکي په توګه چې اوس آنلاین خلکو ته تدریس کوي؟
فل هر چیز درس ورکم دا خو زما مسلک هم نه ده، او زه په دې خاطر چې یوازې وکولی شم چې خپل ولس ته خدمت وکړم په دې خاطر درس ورکم. نو زه اوس هم ځینې رسنیو ته خپل سی وی لیږم او ځینې رسنیو سره خبرې مې هم کړې دي. یعنی زه په کور کې داسې چې ناست یم، داسې یو جستجو کوم چې باید یو ځای کې حتما ما لپاره کار پیدا شي چې زه وکار شم ځان لپاره، خپل لپاره، خپل کورنۍ لپاره یو عاید ولرم، په دې خاطر چې زما کورنۍ زما معاش ته ضرورت لري. ځینې کورنۍ حتی داسې دي چې دوی په کورنۍ کې نارینه نشته، او دوی یوازې هماغه دوی کورنۍ کوم غړي چې دي، هغه یو ښځینه ده که یو نجلۍ ده، دوی خپل کورنۍ لپاره عاید ته ضرورت لري چې ټول کړي خپل ژوند ښه پرمختګ وکړي خپل ژوند ته.
نو دا اوس لکه په افغانستان کې نړیواله ټولنه د تاسو په څیر باندې هغه خلک هغه نجونې او ښځې چې فعالیت کوي بیا بیا له هغه اوسني واکمنو غواړي چې د نجونو او ښځو پر مخ د کار دروازې پرانیسي. څه فکر کوي چې څومره هیله مندي تاسو سره شته د راتلونکي په اړه باندې؟
مونږ هیڅکله د دې مسلې په اړه چې مکاتب مکتبونه یا پوهنتونونه یا هر نور برخه کې چې اوس نجونو ته اجازه نه ورکولی شي دا فکر نه کوو چې دا همیش لپاره واوسي. دا یو وخت لپاره دی او دې ته مونږ امید لرو چې انشاءالله دا به ټول یو ورځ د نجونو لپاره دغه ټولو ساحو کې دوی ته به اجازه ورکوي شي چې دوی درس هم ووایي او د دې ته څنګه دوی کار هم وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې درې کاله وشو په افغانستان کې د که تاسو فکر مونږ او تاسو دوی باندې فکر کوو چې جلی لسم صنف کې و اوس به یې مکتب خلاص کړی و یا پوهنځي کې به و دا به درس ول درې کاله د یو کس ولې داسې هدر تیرې شي؟ نو د اوسنی نظام نه زموږ غوښتنه همدا ده چې نجونو ته باید په هره برخه کې که هغه ژورنالیسته ده که هغه یوه انجینر غواړي وشي که غواړي په قضا برخه کې درس وای که هر برخه کې دوی غوړ وای درس وای نو دوی ته باید اجازه ورکړي چې تر دوسو دوی وکولی شي خپل هر هیلې چې کوم په وړکتوب کې یا اوس ځان لپاره کوم مسلکونه انتخاب کړي په دې کې درس وای او خپل هیلې ته ورسیږي. متاسفانه په تاریخ په اوږدو کې د افغانستان ولس خپل لپاره هیڅ څه نه دي کړي. همیشه موږ دغه تمه لرو چې نور هیوادونه زموږ لپاره یو څه وکړي. باید زموږ ولس اوس پاس دي او حکومت نه او څخه وغواړي چې دوی ته دغه فرصتونه ورکړي. زموږ ولس چپ پاتې دي نو زه فکر نه کوم چې کوم تغییر مثبت تغییر راشي. باید ټول یو لاس شو تر څو وکولی شو چې یو څه ترلاسه راوړو.
د نجونو د مکتبونو په اړه باندې د نظر څه دی چې که تړلي پاتې شي لکه تاسو دا دی اوس تر یو حده پورې تعلیم او درس او مکتب رسولی دی او په اصطلاح ستونزه په کار کې لري، که تړلي پاتې شي آیا په افغانستان کې په راتلونکي کې تاسو غوندې یو څوک چې هغه د نورو سره د مرستې هڅه کوي او د زده کړې په برخه کې؟
که همداسې ادامه ورکړي نو هېڅکله خو به مونږ داسې کس ونه لرو چې نورو سره مرسته کوي. هغه به ځان سره څرنګه مرسته وکړي چې هغه وکولی شي نورو سره مرسته وکړي تر څو چې د یو انسان هغه تعلیم کچه ډېره پرمختګ ونه کړي او هغه نوشلی مطالعه ونه کړي پوه نه اوسي ولس ته له خپل څخه ځان سره چې مرسته ونه کړي خپل ولس سره هېڅکله مرسته نه شي کولی. نو چې اجلی په کور کې درې کاله کېږي چې هغه خپل کور کې ده او نشي کولی چې درس ووایي او تعلیم وکړي نو متاسفانه مونږ به ورځ په ورځ شاته ځو. که مونږ اوس په نړۍ ته وګورو نړۍ کوم ځای ته رسېدلی دی او یوازنی هیواد چې په ټوله نړۍ کې ده هغه افغانستان دی چې د افغانستان کې نجونې مکتب نشي. که مونږ خپل ګاونډي هیوادونه پاکستان ته وګورو ایران ته وګورو بیا ټول دا پرېږدو عربستان د اسلام هغه منځنۍ ځای او منبع دی هغې ته وګورو نجونو ته اجازه ورکول کېږي چې دوی هغوی درس وایي. مونږ هم د اسلام په رڼا کې او زموږ چې کومه ارزښتونه دي د اسلام دي او زموږ اسلامیت دی او د دې څنګ زموږ فرهنګ کوم ارزښتونه دي دغه ټول په رعایت کولو سره د افغان نجونې غواړي چې درس وایي. مونږ نه وایو چې د اسلام نه په خلاف مونږ درس وایي او خپل فرهنګ نه ساتو بیا درس وایي. نه، دا ټوله د افغان جون دا ټوله منی او د دې ته څنګه غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ډېره زیاته مننه کوو او زه غواړم چې د دغه نورو خزینه او نجونو لپاره له تاسو نه ځینې مشورې. اوس دا د انټرنیټ او آنلاین وخت دی، دا سمه ده چې نجونې به ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، خو دغه آنلاین زده کړې او د آنلاین کورسونه او آنلاین معلومات راټولول تاسو فکر باندې خلکو سره دی اغه جنونو سره چې په کورونو کې ناست دي څنګه مرسته کولای شي څه سپارښتنه لري ورته ځکه دا مهال مثلا یوټیوب کې ډیر معلوماتي ډاکومنټریان شته دي هر موضوع په اړه باندې آنلاین کتابونه شته دي کڅو غواړي ژبه زده کی انګلیسي زده کی کڅو غواړي نور شیان زده کی فکر کوي چې دا آنلاین یا د انټرنیټ رواجدو په افغانستان کې دغه خلکو ته چې هغوی مثلا د بیلابیلو سیاسي او نورو مسایلو له کبله د طالبانو د واکمنۍ له کبله له زده کړو پاتې دي دا انټرنیټ دوی سره مرسته کولی شي چې که څه هم د مکتب ځای خو هېڅ وخت کې نشي نیولی د نورو شیانو چې لږ تر لږه ځان یو څه با خبره وساتي
دقیقا هغه څه چې یو ځوان یو جلی یو هلک په صنف کې حضوري له خپل خون کې څه یادوي هغه هیڅ کله په آنلاین درسونه کې نه کیږي په دې خاطر چې کومه ستونزه وي کومه موضوع باندې پوه شي مخامخ استاد نه پوښتنه کوي استاد ورته ځواب ورکوي په دې خاطر چې وخت ضایع نشي په دې خاطر آنلاین درسونه ښه دي او دوی کولی شي چې آنلاین درسونه تعقیب کړي او ځینې پی ڈی ایفونه هم شتون لري د کتابونه د ووم نتر دولسه ما چې دوی کول شي ځان لپاره ډاونلوډ کړي او هغې نه استفاده وکړي ځینو کورسونه اعلانونه هم شته په رسنیو کې چې دوی کولی شي په آنلاین درسونه وایي چې یو وخت مشخص وخت لري او دوی کول شي هغه یو ساعت لپاره درسونه وایي او د دې ترڅنګ داسې نه ده په هر کور کې اوس مهال که موږ وګورو یو خور یو ورور حتما مخکې له دې څخه د پوهنتون نه له مکتب نه فارغ دی له خپل کورنۍ څخه کولی شي دوی مشوره واخلي ورنه زده کړي او د هغې ترڅنګ ځینې کتابونه چې په کور کې شتون لري هغې نه ګټه واخلي او که دوی کې توان شته او مالي لحاظ نه دوی ښه دي دوی کولی شي ځینې زموږ ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او هغې هیوادونو کې هم درس وایي خو که دغه شیان ورته مویسر نه و دوی کولی شي چې یوازنۍ لار همده ده چې په کورنۍ کې درس وایي خپل کورنۍ سره او ځینې استادان هم دوی په کلي کې یا ګاونډیانو کې هم شته چې یو کس حتما شتون لري چې دا باسواد دي دوی کولی شي غینه ګټه واخلي او انټرنیټ کې دوی انټرنیټ ادرس نه لري نو دغه ګزینه ورته خدای چې په کور کې درس وي کلری نو کولای شي چې خپل دغه نور صفات چې د دې لپاره مفید نه دي او دوی کولای شي نه غینه ګټه واخلي لاغي څخه لاس واخلي او یوازې کولای شي هغه مطالب او مزامین چې دوی لپاره ضروری دي دوی او ځینې رسنۍ په افغانستان کې په اوسنۍ وخت کې هم ځینې خبرونه لري ځینې سنفونه دایر کړی دي چې په ورپه ونۍ کې درې ورځې کا دوه ورځې وي د دوی درس ورکوي هغه نه که هم دوی کولای شي ګټه واخلي او ځینې رادیوګان هم شتون لري چې دوی ځینې خبرونه لري چې هغه نه هم دوی کولای شي ګټه واخلي
تاسو نه که یو شیبر سره اوسئ موږ سره یو بل افغان خبریال رحمت الله زیارملم دی ټلیفون له لارې نه وصل شوی دی زه به اوریدونکو ته د ده په اړه باندې لنډ وایم رحمت الله زیارمل له ادبیاتو نه فارغ دی په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې ده خو اوږد عمر یې له رسنیو سره کار کړی دی په ځانګړې توګه ډېره موده په ختیځو ولایتونو کې د اریانا تلویزیون خبریالو چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په اړه باندې څو کلونه د هلته رپورټونه برابرول او اوس له خپل هیواد نه د وروستیو بدلونونه وروسته کډوال شوی دی په اروپا کې اوسیږي زیارمل صاحب ته مخبرونه ته ستړی مشي دا راته ووایه چې په ژورنالیزم پسې خفه شوی یې که نه
ډېره زیاته مننه اغلیان صاحب تاسو ته د خپرونې ټولو اورېدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او درنښت ډېره زیاته مننه کوم چې فرصت نو راکړه چې په دې اړه سره خبرې وکړو که رښتیا درته ووایم ژورنالیزم یو ډېر خوږ مسلک دی شخصا زما لپاره زه چې کله په مکتب کې وم او ما به دغسې د راډیو نه د نورو ژورنالیستانو غږ اورېدلو د دوی خپرونې به مې اورېدې د دوی مرکې به مې اورېدې نو دا مې په خپل زړه کې ارمان و چې دغسې یوه ورځ په راډیو کې واوسم او زما غږ نور خلک واوري د وطن د حالاتو په اړه د نړۍ د حالاتو په اړه نو بیا د دې لپاره چې کومه خواري شروع کړې و یو وخت د ارمان پوره شو، مګر لبد مرغه په 2021 15 د اگست دغه کیسه ورټوله شو. که څه هم ما د افغانستان د جمهوری دولت له سقوط څلور میاشتې وروسته په افغانستان کې په خپل مسلک کې کار وکړ، مګر دغه څلور میاشتې کار مې له پوره ننګولو سره مل و او د همدغې ننګولو له امله و چې نور مې کار ته دوام نشو ورکولی. اوس چې په ژورنالیزم کې نه یم، خفګان خو څه کوي، د زړه نه پسې خفا یم، ځکه چې سړی چې په یو مسلک کې دیارلس کاله څوارلس کاله پرله پسې پاتې شي او په ډېره لیونۍ مینه پکې کار وکړي، د دغې مسلک ډېر شیان د ده عادت جوړېږي په طبیعي لحاظ باندې. دا د ده عادت کېږي، که هغه د خبر لیکل وي، که هغه د معلوماتو راټولول وي، که هغه بېرته د خلکو سره شریکول وي، او کله چې یو ناڅاپي له دې نه محروم شي او یا درته بېرته دا چانس نه وي چې هماغه ډول چې ته یې غواړې په دغه څه کې کار وکړي، یا ترلاسه یې کړي، ښکاره ده چې سړی پسې ډېر خفه کېږي. ځکه یو مثال درته ووایم، ښایي اورېدونکي پرې لږ وم خاندي. یو څوک په وطن کې وایي ګلکار و، او د ده مسلک دا و چې خلکو ته په دې کوټه باندې لاړې واچوي، پیران واچوي او دا سره برابر کړي. نو بله ورځ یو چېرته مېلمه شوی و او شپه شوې وه، نو بس کور مال خاوند ورته ویلي و چې شپه دې په خیر، سبا به بیا نورې ګپې کوو، نه وخت دی ښه شپه. نو دی په حجره کې ملاست و، دغه ټول لاړې د حجرې شمارلي و. سهار چې د کور خاوند ورته چای راوړی و، نو ورته مخکې نه ویلي و چې چای به څکو، خو په دغه کوټه کې چې دی دغه لاړې لږ کوږ دی او دغه لاړې لږ جګ دی، او دا ټول دوه شپېته لاړې دي، یا مثال 50 لاړې دي. نو هغه ورته ویلي و چې زموږ شل کاله کېږي جوړه کړیم، د خو موږ اوسه پورې نه دي شمارلي، تا لکه چې ټوله شپه د دې کوټې لاړې شمارل. ده ورته ویل بدبختي دا ده چې دا زما مسلک دی او زه په دې کې عادت شوی وم، تر هغې مې چې د دې مشکل پیدا نه کړ او دا مې ټول سره په خپل ذهن کې برابر نه کړ، خوب نه راتلو. نو دا هغه د مسلک مینه یي همدغه ډول موږ هم چونکې په ژورنالیزم کې کلونه پاتې شوي وو او د خپل مسلک سره مینه وه، نو د خپل مسلک نه چې سړی لرې شي او نه چاتي دا ورته ډېره ګرانه ده، او که رښتیا ووایم پسې خفه یم.
د ژورنالیزم یا د خبرنگارۍ په برخه کې کدا راته وایي چې مثلا په خبرنگارانو باندې همیشه یو انتقادي چې یو طرف لري پوټونه ورکوي، سم تحقیق نه کوي، سم پلویتوب کوي، د یو ډلې د یو طرف ترته دی، یو ژورنالیست له لیدلوري نه وایا چې دی یو ژورنالیست بیا خپل اړخته څومره ستونزو سره مخی کله چې دی یو ریپورت جوړاوه چې هغه به دوار خونه لرل، سستون زیوی چې و پروسه و چې لاغې به تیریدلې.
بالکل، په ژورنالیزم کې د انډول ساتل او یا د خپل بي طرفي حفظ کول دا ډیره زیاته مهمه اصل ده، او دا د ژورنالیزم د بنسټونو هغه د ګوتو کشمار مهم بنسټونه چې دي یو پکې ده. مګر موږ تاسو په یوه چې په دنیا کې درې ډوله هیوادونه یا جغرافیه به موجود دي، یو پرمختللي هیوادونه دي، یو مخ پر ودې هیوادونه دي، یو وروسته پاتې هیوادونه دي. په وروسته پاتې هیوادونو کې که دغه دوه وپرېږدو، په دې کې همیشه مشکل دا وي چې د حکومتونو هلته د سیاسینو هلته د ګوندونو هلته د مخالفو ډلو ترمنځ ډېر زیات کشمکشونه وي، او هلته قوانین نه تطبیقېږي. بل لوی مشکل د جګړې وي، په کوم هیواد کې چې جګړه وي هلته نه یوازې د ژورنالیزم ټول اصول په بشپړه توګه یو خبریال یا یو ژورنالیست نشي تطبیق کول کې، بلکې یو خوا هم نشي کولای چې هغه قوانین چې په نړیواله کچه دي، هغه قوانین چې په سیمه ییزه کچه دي، هغه که چېرته عمومي قوانین دي او که جزوي قوانین دي، چې دا تطبیق کړي. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې د افغانستان غوندې په یو هیواد کې په ژورنالیزم کې کار کول دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده، او دا هر شیبه هر گزارش هر خبرونه له ننګونو سره مخ ده. ستا مخاطبین په یو وخت کې چې ولس د سیاسيون دي، ګوندونه دي، که څه هم دا په ټولو ټولنه کې شته، مګر تر ټولو سخت وسلوال مخالفین دي، او تر ټولو سخت هغه مخاطبین دي چې هغوی هر شیبه قانون نقض کوي. او ته چې په دغسې یو هیواد کې ژورنالیستي کوي، نو ښکاره ده چې ستا د ژورنالیزم ډېره برخه چې ده دا په لومړیتوبي لحاظ باندې په دغې مشکلاتو باندې ورټوله ده. ځکه که چېرته موږ په یو تلویزیون یا په یوه رسنۍ کې کار کوو او وروسته پاتې هیواد کې یو، اولته هره ورځ انسانان مري، هلته خلک وږي، ډوډۍ نه لري، کالي نه لري او نورې ستونزې لري، اول ته هر شی به یو څوک پسندرو باندې بحث کوي یا یو څوک په تفریح باندې بحث کوي د دوی لیدونکو نشي پیدا کولی او دې باندې خلک تمسخر کوي چې دلته په دې ټولنه کې انسانان په کوم حالت دي او دغه رسنیو چلوونکي په کوم حالت دي. ښکاره ده چې د رسنیو محتوا ډیره به په مشکلاتو ورټولوي او کله چې دغه مشکلات راسپرل کیږي او بحث پی کیږي نو تل به هغه خلک خوابه دي چې هغه ته پکې زیان رسیږي. کله چې موږ په وطن کې ژورنالیستیک ولا یعنی هر ماخام به دا تشویش چې نن به څوک زنګ وهي او دا به د حکومت د ادرس نه وي کدا به د یو ټوپک سالار د ادرس نه وي کدا به د یو مخالف د ادرس نه وي او کدا به د یو بل ادرس نه وي ننګونې وي. مګر د دغې ټولو ننګونو سره سره چونکې دا مسلک موږ په خپل خوښه انتخاب کړی او دا زما د زړه مسلک زما د مینې مسلک نو بیا دغه شی دغه ډېره دلچسپي لیونتي مینه د دې باعث کېدله چې سړی دې ننګونو ته تسلیم نه شي. بل د ژورنالیزم بنسټونه دا وایي چې هیڅ خبر یا هیڅ خبرونه یا هیڅ تحقیق په دې نه ارزي چې ته پیسار وبایلي. مګر په څنګه دا مور سره وایي چې د ژورنالیست هیڅ کار پرته له خواري او تحقیق نشي ترلاسه کولای. په ټوله دنیا کې ژورنالیستان ټارګټ کیږي او له بده مرغه چې ځلې وخت خپل ژوند بایلي. ډېرې ښې خاطرې هم پکې شته ده، ډېرې بدې خاطرې هم پکې شته ده. پرې کې هیڅ شک نشته چې باجی به خوږی وي او په یو وریادې دوبې سره خپه کیږي او باجی به ترخی وي. مګر که په ټوله کې وایو د هرې جغرافیا وطن په خپل ټوله انسانانو او بیا په اکثرو کې کراشو د ژورنالیزم په اکثرو باندې حق لري او باید کار ورته وکړي. یو شی چې زه غواړم هغه وکم چې ووایم په هر ټولنه کې زه اوس په اروپا کې اوسېږم د دې کلو رئیس تاسو خپويږي تر مونږه. مګر په هر ټولنه کې چې ژورنالیزم کیږي زما په نظر زه دې نتیجې ته رسیدلې یم زما په پوهه چې الته هر ژورنالیست هر چاته لومړی خپل جغرافیا خپل خاوره خپل ولس او د اماغي وطن قوانین مهم دي. یعنی دا هغه سره کرخي او لدې ورته ور اخوا بیا نو د نورو جغرافیا او د خلکو غم ورسره ده. نو که په وطن کې موږ تر دې وخت پورې دې شته پام کړی دی بیا به ورته پام کوو. منتها په جګړایزو هیوادونو کې ټول اصول یا ټول قوانین نشي تطبیق کېدلی هغه که د ژورنالیزم وي او که د نورو برخو وي.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره همیشه کار مشکل او دغه وسلی شرایطو کې تاسو له ژورنالیستانو سره په تماس کې هغه ژورنالیستان چې له هیواد نه بهر کار کوي هغوی ته خو بیخي سخته د معلوماتو ته لاسرسی دننه په افغانستان کې هم معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی دی. څه فکر کوي چې اوس د یو ژورنالیست ورځنی کار څنګه رواني؟
بالکل دا ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده او زه فکر کوم چې د ژورنالیستانو په کاري برخه کې تر ټولو لویه ننګونه چې دا هغه معلوماتو ته لاسرسی دی. ځکه چې د ژورنالیست اصلي وظیفه همدا ده چې معلومات راټول کړي او له خلکو سره شریک کړي او معلومات راټولولو لپاره قوانین موجود دي، طرزالعملونه موجود دي، لارې موجود دي. چیرته په یو هیواد کې دغه لارې دغه طرزالعملونه او دغه اصولو ته درناوی نه کیږي په دې حالت کې انت ژوند کول او په دې حالت کې انته ژورنالیزم اصول تطبیق کول ډیر سخت کار دی. لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې په خوام د معلوماتو په برخه کې مشکل وو مګر د رسنیو قانون معلوم وو او د دې په رسنیو د قانون ترڅنګ انت په دې برخه کې جدي قوانين موجود وو. د دې ترڅنګ په هر ولایت کې طرزالعملونه موجود وو. تقریبا په هر اداره کې یعنی په یو وړو کې ریاست کې د مطبوعاتو یو دفتر یا یو استاد موجود او دا د دې باعث کېدل چې ژورنالیست ورشي د خبرونې یو مسول ورشي او هغه مخې ته کینی او معلومات ورته ورکړي. په معلوماتو راټولولو کې مشکل وو مګر تر دې حد نه و چې ته د تصویر وانه خستل شي یو څوک تا ته ځواب نه وایي که یو چا به تا ته ځواب نه ویلي تلیفون به دې ځواب نه کوي ادارې ته به دې پرې نه ښودلو. تا بیرته عکس العمل ښودلی شو ټولنی موجود وی کانفرنس را غوښتلو والی ته شکایت کولو وزیر ته شکایت کولو بل اخر ود حل لار ورته پیدا کیدله. مګر په اوس وخت کې ودی کی شک نشته چې موږ اوس هم کاران شته دی ورسره په تماس کیو د ژورنالیزم په برخه کې اړیکی او تماسونه نه پری کیږي ځکه مخکې مول چې دا مسلک دی معلوماتو ته لاسرسی سخت دی که څم په سیمبولیک توګه یو څه شته مګر معلوماتو ته لاسرسی سخت دی. کله چې زه څلور میاشتې الته ځکه یو خپل خاطره وایم، ما ته د یوې ادارې یو مسؤل کس نه غواړم بېخي مشخص کړم. یو مسؤل کس راته ویلي چې مونږ یوه لویه اداره ده، مونږ نن یو کنفرانس لرو او مهرباني وکړئ تاسو راشئ د مونږ موضوع ریپورټ کړئ. نو ما سار کې خپل دفتر ته وویل چې مونږ نن په دې موضوع باندې کار کوو. دفتر ویل صحیح ده، اوکې ده. چې کله لاړو ټوله ورځ په دې موضوع باندې مرکې وکړلې، ټول خونه راواخیستل، بحث هم پرې وکړي، او دا د دوی معلوماتي اداره وه. په دې شبه کې چې زه دفتر ته گزارش لیکم، ما ته د هغې ادارې مسؤل ټلیفون وکړ، ما ته یې ویلې چې بالا دا گزارش خپور نه شي، باید دا نشر نه کړي. نو ما ورته ویل په دې خو مونږ ټوله ورځ کار وکړي، او تاسو چې څه ویل هغه ټول وویل، مونږ انډول په پام کې نیولی دی او دا باید اوس نشر شي، دا خو زموږ حق دی. نو در راته بېرته په مقابل کې ویل چې زه په دې باندې نه پوهېږم چې ستا حق دی او که د ما حق دی، خو زه غواړم چې دا نشر نه شي او زه باید د ټلویزیون نه ونه ګورم. ما خپل دفتر ته بېرته دا جریان وویل، او هغوی ویل چې دا مهمه ده، ستا ژوند مهم دی، وجه جوړ نه دی، او چونکې په اوس د قوانینو خلا ده نو صحیح ده مونږ یې نشو بندولی. په داسې یو هېواد کې چې هلته اصلا د رسنیو د کار یا د فعالیت دپاره قوانین موجود نه وي، او په دغه نوم باندې هیڅ شی صحیح ده، په شفاهي توګه خو به یو وایان راجیک شي ووایي چې پخوانیو قوانینو ته درناوی کېږي مګر په عمل کې نه کېږي. د جمهوریت په وخت کې
زه بېرته راځم تاسو ته ښاغلی زرمل، زه راځم. یو اورېدونکی دی له د بم واورو چې څوک دی او له کوم ځای ټلیفون کړی، مهرباني څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. ستړی مشي خپرونې ته. مونږ نن دا د ژورنالیستانو په ژوند باندې غږیږو، که تاسو څه ویل لرئ مهرباني وکړئ. نو د تاسو فکر باندې د دوی کار اسانه درته ښکاري که سخت ښکاري؟ معلومات ترلاسه کوي؟ موږ ته تاسو غږ صحیح نه راځي، نه اورو چې دا ورور څه وایي. تاسو مهرباني وکړئ دا راډیو مخه بنده کړئ، نو موږ به خپل غږ واورو، یا دې موږ خپل غږ بیرته اورو. ها د دې اورېدونکي غږ نه راځي، زه بېرته مېلمه ته ورسم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي
خیر یوسه د تو خیم ستاسې دایمي اورېدونکي د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسې لپاره
مننه. توخي صاحب له تاسو به واورو، ستړی مشي.
مننه. رښتیا هم خیر یوسه، ژورنالیزم رښتیا هم یو سپېڅلې وظیفه ده. موږ ډېر وخت ته خبرې ستاسې د ازادۍ راډیو سره ډېره رابطه لرو، بلکې له ټولې بین المللي راډیوګانو سره یې لرو، بي بي سي و اشنا و ازادۍ راډیو له ټولو سره. نو موږ ستاسې ښه منندوی یو، تاسې زموږ دپاره ډېر غټ خدمت کړی ده. تاسې ښه ژورنالیستان یاست، نطاقان یاست، د ژورنالیزم اصول هم تر ډېره حده مراعت کړي دي. نو موږ هم ستاسې څخه ډېر ښه زده کړي دي، عصري شیان زده کړي دي، دا ستاسې د راډیو د ژورنالیزم او ستاسې برکت ده. نو موږ ستاسې ښه منندوی یو، خو رښتیا هم ژورنالیزم یو سخته وظیفه ده. ستاسې د ژورنالیزم، ستاسې د تکلیفو ده، موږ خبرېږو. ستاسې ډېرې سختې پر مخ وړې دي، حتی ستاسې بعضې ملګري وو هغه په شهادت ورسېدو، خپل ژوند یې له لاسه ورکړ په افغانستان کې، خاص تم په افغانستان کې. رښتیا هم نطاقي یا خبرنګاري یا ژورنالیزم، ژورنالیستیک اصول ډېر سخت دي، ځکه چې جنګي حالات وو پخوا. نو د جنګ و سیمې ته به خلک ورلو، نطاقان به ورلو، یو رپورټ کې ترتیبه وو، هغه به له سختو مشکلاتو و ننګونو سره مخامخ کېدل. موږ د دې سیمې خلک یو، خو بیا هم هر کار چې سړی کوي دا سختي هم لري، اسانتیاوې هم لري، خو د دنیا ژوند ده. خو بیا هم له محترمې مېلمنې څخه زما دا پوښتنه ده چې آیا ته ولی و خارج ته نه ولاړی ډېری جورنالیستان یا دوه جورنالیزم بل میلمه وایي زه خارج ته تللی یم نو ته ولې پاتې شوې؟ آیا زمینه نه سو درته مساعده؟ تا په خپل وطن کې خدمت خوښاوه؟ او بله پوښتنه مې له هغې څخه دا ده چې آیا ستاسې نورې ملګري اوس هم په ژورنالیزم یا په یو رسنیو کې کار کوي که نه کوي؟ هغه څونه دي؟ ډېرې دي او کله؟ مننه.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب. ګورم آباد وروسته به زه وګورم چې که هغه میلمانه موږ سره په لاین کې حتما به ځواب ووایي. له تاسو مننه کوو. تاسو په څیر اوریدونکي موږ سره د موږ د کار په دغه ټول سفر کې ملګري دي او همیشه یې له رسنیو سره ملاتړ کړی دی. هغوی سره یې خپل غږ خپلې خبرې شریکې کړي، که موافق و که مخالف و، خو دا په دې معنی چې د رسنیو هغه ارزښت منلی او هغې ته قدر ورکړی دی. یو بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ ستړی مې شي خپرونې ته غږ دی موږ ته بیا هم خراب خراب راځي، خو بیا هم کوشش به وکړو چې سره واورو. مهرباني وکړئ.
جرنالستانو ډېر قرباني ورکړه په افغانستان کې، خصوصا په دغه شلو کلو کې چې په افغانستان کې جګړه شروع وه. زموږ شایسته شایسته خبرې اعلان که ستاسې د رسنۍ وه که د نور رسنۍ وه، په شهادت ورسېدله په دغه سپېڅلې خدمت کې. انسان محترمه، د حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د جورنالستانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، ډېر شایسته زمینه برابره کړي، د امنیت دپاره مثال د خبرې تنخواه ورکړي، چې هغه زموږ جورنالستان په خارج کې د امنیت زمینه ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي، او د جورنالستانو قدر او احترام. انسان محترمه، ما مخکې اشاره ورته وکړله، زموږ په زړونو کې مثال د خبرې پروت دی. جورنالستان ته موږ د قدر په سترګه ګورو. انسان محترمه، تاسې زه ستاسې پوروړی یم، تاسې زما سره هم ډېرې همکاري کړي. انسان محترمه، که ستاسې یاد زما بچان لري ځان د هغه په اړه تاسې راپور جوړ کړي، نو زه ستاسې منندوی یم. مالا د ستاسې قدر وکړي، او پر ټولو جورنالستانو زما دغه غږ دی چې مثال د خپلې سپېڅلې وظیفې ته ادامه ورکړي. مثال جورنالیزم پرې نږدې. انسان محترمه،
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو نه. اتل صاحب، کورم آباد، خدای سلامت لره. موږ هم د خپلو اوریدونکو لکه هماسې چې مخکې مې وویل منندوی یو، ځکه چې دا اوریدونکي دي چې رسنۍ ورته نشرات کوي، او د رسنیو هدف باید یوازې دا واوسي چې څنګه کولی شي خپل اوریدونکي با خبره وساتي، د هغوی په معلوماتو کې اضافه وکړي، او هغه معلومات چې د هغوی د ژوند لپاره مهمي هغه ورسره په وخت باندې شریک کړي. یو ستونزه زیارمل صاحب همیشه وه په رسنیو کې، کله چې ته رپورټ جوړوي، خصوصا په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې تیر شول، د همیشه دوه طرفه یي د قضیې په ډیرو مواردو کې طرفونه لري، لکه که څه هم د قضا دنده خو به نه وي، هغه خو به ډېره ستونزمنه او ډېره دقیقه یي، خو ژورنالیزم دې ته ورته یو شی دی. ته به د دوو کسانو ترمنځ که فیصله نه کوي، خو د دواړو طرفونو کیسه خو به حتما کوي چې یو طرف څه وایي بل طرف څه وایي، او په میدان باندې چې هغه کومه پیښه شوي، کوم موضوع ده، کومه مسله ده، هغه څه ده. څنګه وو په تیرو کلونو کې؟ زه نه غواړم په دې اوسني وخت باندې به وروسته بیا درنه تاسو به وغږېدل. په تیرو کلونو کې د یو ژورنالیست په توګه دا څومره یو ستونزمنه چاره ده چې ته کله په داسې قضایاوو کې رپورټ ورکوي چې هغه مختلف اړخونه لري، او هر اړخ دا کوشش کوي چې رپورټ دې که لږ تر لږه د ده په طرفدارۍ نه وي، د ده په مخالفت کې هم دې نه وي، پرته له دې چې وګوري چې واقعیت څه شی دی.
او ډیره مننه، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو خبره دا ده چې که موږ د خپل وطن د حالت په اړه غږېږو، نو چونکې پخوا هم چې وه د جګړې یو اړخ معلوم و چې اوس واکمن دی، کله چې په دې بحث کوو واکمن پکې شریک کېږي یو ډول نه په یو ډول، او که اوس هم بحث کوو په هر ترتیب که دا مستقیما راوړو سیاسینو پورې یا د پخواني حکومت تړلو خلکو پورې، او یا لږ تر لږه ټولنیزو مسایلو پورې، خبرې پخوا په چیرته مثال د ځمکو د غصب په یو موضوع باندې یو تحقیقي گزارش جوړولو، اول خو د کیټ شکل او مونږه مخک کتم یادونه وکړه چې معلومات ترلاسه راځي وو مګر دا ډیره سخت و چې تاغه دقیق او کره معلومات ته زر ورسیږي تبای د دې لپاره ډیر وخت ضایع کړی و چې ته معلومات ته ورسیږي ځکه د قضیو اړخونه چې څوک هغه ډیر کله پټیدل یا نه غوښتل چې معلومات درکړي او یا د سی فکر جوړو کې وخت ضایع شي دوی به په بل موضوع باندې مصروف شي او داسمه موضوع به هیر شي د دې ترڅنګ به رابطی وی فشارونه به راوړل په بیلابیلو طریقو باندې ان په دفترونو پورې به کیسه کول او تلل به په دغه شی یو پزا کې د معلوماتو راټولول سخت کار وی او د هدف تر رسیدل شغه د خلکو خبرول د تر لاسه کول سخت وی بیا کبه د چیرته د موضوع راخستل نو د قضیو دواړه خلکو خوشاله ول ډیر سخت کار او زکات به په خپل تحقیق کې دا څرګندول چې د لاخره په دغه ساحه کې چیزمته غصب شوی آیا دا د دولت ده کنه دا د شخص او دولت دا وګیر دي او کنه دا د دولت ده ول دي شخص نه ولي او کیا دلته دا شخصي ملکیت ده چې دا په زرګونه جریبونه و نو اتمن به چې کله تا دیوانه هغه کره معلومات راکولول او بل اخر به دوی مشتري په خواري وکړه ورته به ورسېدل یو دا گزارش بل نه شر شنو تقریبا بیرته به دغه جواب چې و دا د دواړو خونه کده دولتي او د اشخاصو یا زورواکو ترمنځ نیسو دا به اصل عمل به د ژورنالیست په وړاندې خنو په څه معنا هغه سیمه کې واکمن چې څوک و هغه به په دې خوا باندې و چې ولی دغه سی و قضیه راپورته شو او د دوی د بیکارفایتۍ راز څرګند شو هغه به په دې خوا باندې د دې په ځای چې په دې باندې کار وکړي چې خدای چې و واځي ورته تیار مړې خلک ورکول شو او زما قانون تطبیق شي دا وی خو په دې درنه و چې ولی کار وشو په دې باندې دا کتل ته خو اسما باندې خلک نیو کی کوي دا قضیه بل اخ چې هغه به غاټه به کړی و هغه سره به دا تشويش وندې خنه پیدا شو چې دا خو یو موضوع راپورته شو شور جوړ شو اوس به نو دې ډیر زیات تاوان وشي ملکیت به تني واخیستل شي چې هغه به دې نه و هغه به په دې باندې خپاو څوک چې خوشاله واغه ولسو زکه چې دا د ولس مالو او ولس هم دغه شیان غوښتل او نتیجې هم دا ده چې نن توخی سي عبد زابل نه تلیفون کوي او په دغه شی وضعیت کې د افغانستان ستای نه کوي زه فکر کوم چې کفخوام وو او کوسم وو کوم چې د مونږ ارمان دی او کوم چې د مونږ هدف دی هغه دا ده چې دغه خلک خوشاله شي او د دې خلکو ګټه خوندي شي د دې خلکو د ګټو د خوندیتوب لپاره د دې خلکو د پوهې د زیاتوالي لپاره د دې خلکو د اولادونو د راتلونکو د خوالي لپاره به ښکاره د چمنګ ننګولي ګالو او دا به دوام کوي خو یو وخت به پای ته رسیدي نو زبیام وایم چې زمنګ په وطن کې په قضایاو کې د دوالو خو خوشاله ول دا ډیر سخت کار دی تمنګ به د جګړې زو مسایلو په اړه ریپورت چمتو کولو دوالم دلته یو بل خبره مو کوم نو طلبه یو دی وکړه داوه چې د حکومت په ساحه کې پراته مطبوعاتيان ډیر کله زمون غاګ نه اخلي او دوی مونږ چې څومره ځان رسو خپل مخالف ته یا دولت ته دغه ټول نخ پر یار کام کم خبره یې نه راځي سیمته مونږ د دې باوجود مونږ بریره سختو ځایونو ته تلو مګر نن زه دوی نن ګوم چې تاسو هغه خلک یې چې وایل بم چې ژورنالستان یو طرفه معلومات خبري نن تاسو ولې د امغه وطن امغه ژورنالستانو ته د معلوماتو د ورکول او یا د بیان د ازادي حق نه ورکوي چې پرون تاسو په دین انګول چې تاسو د بیان ازادي نه لري زما د دې خبرې او ننګونې معنا دا ده چې ژورنالیست یا خبريال د هیڅ نه دی او د هر چا دی پرېګ دی چې به تر په معلومات را واخلي او دا به ته خلکو تخپاره کی په به تر په معلوماتو کې هیڅ ته ځان نه رسیږي ایواز ګټه لري او دا ګټه د ولست لپاره ده خو کچیرته ژورنالیست سمو معلوماتو ته ونه رسیږي خدای مکه ښکاره ده چې وخوا به ځان منکیږي خو دې کې د ژورنالیست نیت او هدف نه دی دا په شوري توګه نه دی دا د ناسمو معلوماتو لامل یا د ناسمو معلوماتو مسول هغه څوک دی چې د قضایا او اړخونه دي
او ډیر سياته مننه کوم ل مجدا عزیزی نه چې خبرونه په فایل کې را سره وا او په خانه افغان خبريال وا چې په ورستوي کې په افغانستان کې خپل دندل لا سور کړی دا همدارنګه رحمت الله زیارمل چې وګده مودې په افغانستان کې دی یو خبريال او ژورنالیست په توګه باندې کار کړی دی ل دې دواړو مننه کوم چې د خپل ژوند رنگونه یې ل موږ سره شریک کړل هغه ورېدونکو مننه چې د خبرونه ته یې زنګ واه بلونی لا یو بل رنگ سره د تاسو په خدمت کې به يم ترغي خیچاري خدای مو ملشه.